سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو یم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په غبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوي ولیږي پرون وویل بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف د یکشمې پر ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکي چارې تنظیم کړي. تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي وو په دې ایالت کې د زیاتیدونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره به له فدرالي حکومت سره مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتی ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې له امله دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتی سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د خودل شوي بم له امله شوي چې پکې د امنیتی ځواکونو دوه وسایط په نښه شوي دي. په همدې حال کې ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو تحریک د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. د سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحماني او سودیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو میډالونه وګټل. په دې ترتیب افغانستان په دغو سیالیو کې اتلولي ته ورسید. د ځوانانو لوبې به سر له نن پیلېږي. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د حماس د افراطي ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزه کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشی کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په تل ابیب ښار کې یوه مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمېر موترزانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 دقیقو لپاره د لوږې اعتصاب وکړ. یو خوششوی ارغمل او هاد بن امی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپل دوستان خوشی کېدل او برته راستنیدل دي. او هاد بن امی چې لاس ورځې په خوا خوشی شوی همدارز ویل په شپږ متر ځای کې لشپږو کسانو سره په خورا بد حالت کې بندي وو. دی آزاد شوی خو نور له هم بندیان دي. هغه زیاته کړه چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2023 کال کې ل خپل پولو 3600 ډیر پناه غوښتونکي بیرته شړل دي. راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیکي شوې دي. د بشري حقوقو نه مؤسسو په خپل تازه راپور کې چپرون خبر شوی ویلي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا ل خپل پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې پرستو کلونو کې زیاتې شوې. تر دې چې د عمل اوس پر یو منظم سیستم بدل شوی. د بشري حقوقو مؤسسو په راپور کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه سره د ځواکونو د کار د لپاره کړی چې مهاجر د پناه غوښتنې له پروسې به خیکری خو د په داسال کې چې د پناه غوښتونکو د حق د اروپایي اتحادي او نړیوالو قوانینو لخوا تضمین شوی دی. راپور زیاتوي چې ډیر ځله پناه غوښتونکو په وهلو ټکولو شړل شوی او داسې موارد هم ثبت شوی چې هغه په سمندر کې یا د سړی حواله عمله په ځنګلونو کې مړ شوی دی. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د سر راپور مدادی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړ کړي. د یوناما د ماموریت تمدید څومره شونه ده؟ له کارپوهانو سره مغږیدل یو.
د ملګرو ملتونو د یوناما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ده. او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی ده په افغانستان کې. دا ځل یو څه اختلاف امریکي او د چین ترمنځ وجود لري.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو په پاکستان کې د آسیا اومې دورې آزادې سیالیو کې اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو درې د سرو زرو میډالونه د شلو هیوادونو ترمنځ خپل کړي دي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په پاکستان کې د امریکا د پی یو او پی دوه دوسیو یا کیسونو لرونکو افغانانو پرون مظاهره کړې ده.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک چې تاسو سره شل کال وګ پوګ ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی نن هم دغه افغانان دي نن سپورټ ته اړتیا لري.
دا مورې چې امریکای او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي خو د اوکرين ولسمشر شه د خلیج د سیمې د عربي هواده او ترکیه په سفر وتل پرون په ابوظبي کې ویل په سعودي کې د اوکرين پر سر د امریکا او روسي په خبرو کې ګډون نه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړ کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مه پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې وړاندې کیږي. یو مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بل چین او پاکستان. د چارو ځینی کتونکو دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
پاکل شوه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنۍ ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وسیړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمينه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوري مرستيال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسوده پر سر د امریکا او چین اختلاف ته اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوه ده. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکای او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشری مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دې څه فیصله کوي.
یونما د 2000 لومړي میلادي کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشری مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو رول مشخص کړي او د بشری بحران او د بشری حقوقو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سپورت مینوالو ته دا چې د افغانستان د تکواندو تنکوی ځوانانو د آسیا د اومې دورې آزادو سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب وشوې. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو له مخې دریو افغان ځوانانو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر خپل ټول سیالان ماتاو د سرو زرو میډالونه وګټل. په دې بریاو سره د افغانستان د تکواندو د تنکوی ځوانانو ټیم د څه باندې شلو هیوادونو ترمنځ چې د پاکستان اوپن سیالیو ته ورغلي لومړی مقام وګاټه. د افغانستان ځوان لوبغاړي تمیم الرحمن رحماني د خپلو څلورو سیالانو په ماتولو سره د سیالیو د غوره لوبغاړي لقب هم خپل کړ. د پاکستان د تکواندو اوپن یا آزادي سیالۍ د وویشتو هیوادونو ترمنځ د فبروري له 14 پیل شوې چې د تنکیو ځوانانو برخه د دوشنبه پر ورځ د فبروري په 18 د افغانستان په اتلولي پای ته ورسېده. تمه ده د ځوانانو په کټګوري کې هم د افغانستان ملي لوبغاړي له خپلو سیالانو سره مخ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی محمد بشیر ترکه هیله مند دی چې ټیم یې وکولای شي د ځوانانو په برخه کې هم اتلولي ورسیږي. د ویلو د چې د افغانستان د ځوانانو په ټیم کې د آسیا او نړۍ په کچه آزمویل شوی او تکړه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی د آسیا اتل پاتې شوی دی. په سه شنبه به د افغانستان درې لوبغاړي حکمت الله زین، اشرف شکران او حسام رحیمی ولوبیږي او پاتې لوبغاړي به په نورو ورځو کې د لوبو ډګر ته ښکته شي. د پاکستان په کوربتوب د آسیا د تکواندو د آزادو سیالیو اوومې دورې ته له افغانستان ټول ټال 1.5 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره ورغلي دي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو روزونکو هم د دغو سیالیو د غوره روزونکو لقب ترلاسه کړی دی. په مبارزې سربېره د افغانستان د فورم یا پومسې برخې لوبغاړو هم په سیالیو کې ګډون کړی. له ډلې د سیالیو په پیل ورځو کې سید ظریف هاشمی د پومسې د سرو زرو میډال وګاټه. نورو افغان لوبغاړو هم میډالونه ګټلي چې ورسره د افغانستان د پومسې یا فورم ټیم دریم مقام ته رسېدلی. افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په تکواندو کې ډېرې لاسته راوړنې کړي دي چې په آسیایي او نړیوالو اتلولیو سربېره د روح الله نیکپال لخوا د المپیک د دوو ژیړو یا برنزو میډالونه د پام وړ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاغ کې د افغان کډوالو پر کورونو ورننوتی او هغوی له افغانستان ته اړولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام په اړه اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیز شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګوندیتوب له اصولو سرغړونه بللې. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شوي افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې تربند سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشان او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
چې ویني ولم دا ډېر سخت سخي وه ولکم ته چې کله راولې ګرم تر خم کېم تر مخامه پورې کې نولې نورې را ریپورت کړو. د افغانستان مشکل دسي مشکل دي چې بيخي کاروبار نشته. تر اوسه پورې نو د ګیرو جوړولو 500 روپۍ ما سره نشته چې زه خپل ګیره جوړ کړم.
په اسلام آباد کې میش یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد ګریسان باندې ورسان چې کله ونی ولن بیا نو څنګه جنې ته راوړم. دوی زګه خو په پاکستان کې ډېر بخي باد ول دی زګه تر نه دی باندې ترلې شم نو دکان ته ترلې شم نه کاروبار کولای شم. بس همدل د باندې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په روسي یو کله د هواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دی اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډي خارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیز شوه. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ د فبروري 14 خبر کړي ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستۍ ونیو کې د دې میاشتې د لومړۍ او دوه ونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستي. آی او ایم ویلي چې روان 2015 کال د جنوري 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 15 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2015 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. امریکایي او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي، خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو او ترکیې په سفر وتلی، پرون په ابوظبي کې وویل په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې په خبرو کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د سولې په هر راز خبرو کې برخه ولري څو د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. ترامپ دا هم ویلي چې د ښایي ډېر ژر د کرملین له مشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ د فبروري په 14 له خبریالانو سره په جلا خبرو کې د دې مسلې جزئیات روښانه نه کړل. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده نن په سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه خبرې پیل شي، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون دوشنبه په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل اوکراین د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په سعودي عرب کې په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. زیلینسکي وویل اوکراین د امریکا او روسیې له خبرو څخه خبر نه وو او هر ډول مذاکرات چې د اوکراین په اړه وي خو له اوکراین پرته تر سره شي بې پایلې ګڼي. د زیاته کړه هغه موافقې نشي منلی چې د دوی په اړه نور کوي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف به له خپلو امریکایي سیالانو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکوي. پیسکوف خبریالانو ته وویل دا ناسته به چې مقصد یې د مسکو او واشنگتن ترمنز د اړیکو بیرترغول دي د فبروري په 13 یعنی نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې تر سره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې ناسته کې به د امریکا استازي توپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې لا د مخه په ریاض کې دی، د ملي امنیت سلاکار مایک والز او ځانګړی استازي سټیو ویټکوف کوي. لاوروف چې د فبروري د 13 لپاره د سعودي عرب په ناسته کې له ګډون مخکې په مسکو کې د سربیا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل اروپا څو ځله د دې فرصت درلود چې د اوکراین د ستونزې د حل برخه شي، خو زیات یې کړی چې د نه پوهیږي چې که اروپایي هیوادونه خبرو ته وبلل شي نو هغوی به څه ډول مرسته وکړي، ځکه چې د هغه په وینا اروپایي سیاستوال غواړي چې جګړه دوام وکړي. خوله بل خو اروپایي مشران په پا پاریس کې راټول شول، ځکه چې ډونالد ترامپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د یوې موافقې د چټکولو لپاره فشار راوړي. یولس اروپایي مشران پرون په پا پاریس کې سره راټول شول چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبري وکړي او د سولې د بهیر د چټکولو په وړاندې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې هڅوي ګډ دریځ پیاوړی کړي. تیرونه ترامپ لویدیز متحدان هغه مهال حیران کړ چې ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغه څخه وغوښتل چې سمدستي مذاکرات پیل کړي. وروسته ترامپ وویل چې د شای ډیر ژر له پوتین سره وویني.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو اسلام آباد ته. هلته امریکا ته د کډوالۍ د پیاو او پی 2 کیسو درلودونکو افغانانو پرون یو اعتراضي غونډه کړې. دوی د امریکا حکومت غوښتي چې د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د غیواته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. جزئیات له اوبې سپوږمۍ اورو.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا له حکومت واړی چې د غهواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغه کسانو د دوشنبې په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پرېکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت ته له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالۍ پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي. خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بې له کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د دې اعتراضیا ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغونډ شوی دی لپاره چې اوس کوم نوې حکومت چې راغلی دی، په نوې ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی، او هغې دا کومه پروسه چې د پی ون او پی ټو ایس آی وی دی چې دی غیر نامعلوم د حالت سره مخ کړی ده. نو زمونږ غوښتنه د امریکې د حکومت نه همدغه ده چې دا کوم خلک چې تاسو سره د شل کال په یو اوږه په اوږه ولاړو ستاسو چې کوم اهداف هغې ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نه شي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزو سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته هم نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی ون کیس لري وایي چې د پی ون او پی ټو کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالي او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی ا کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې. د دې لپاره چې د پاکستان ویزا نه لرم اوس اره یم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی ون پی ټو او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړی جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ور بشو میدان وردګو ته هلته د اتوشتو لوبډلو ترمنز د والیبال سیالۍ شوې دي چې د تنګي سټار په نوم ټیم په کې اتلولی ته رسیدلې ده. د شاهد لوبډلې دویم مقام په دغو سیالیو کې اخیستی ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپینو چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یوه خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د اتوشت لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي سټار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره سټار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبی الله حاج وویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې اتمیش لوبډله برخه اخیستې وه چې نن فاینل مراسم وو چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالۍ کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یوه کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې نن ورځې پایلوبې ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وه. د یو لوبغاړو له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالی جوړ کړي.
موږ ټوله لوبغاله ډېر زیات خوشحاله یو. نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پایلوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم کړه.
والله خامخا سړی چې فاینل وګټي کنه کوي لوبډلې کې خامخا یو څه خوشاله وي. خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که بای چې خوندوره وي نو هم مینهوالو دپاره ښه وي هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دی ډیر دی او قوي لوبغاړي لري. خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جمناسیم لرو ورزشي. نور موږ په یو ولسوالۍ کې ورزش جمناسیم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه هم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمناسیم جوړ شي. دوی تشویق شي په خاطر د دوی باندې یو جمناسیم دی هغه په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته. یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بیخي د لوبې وینه یا پښه واوړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چېرته چې هغه هم ځای نه لري. ځکه د دوی لپاره باید په یو منظم ځای کې جمناسیم جوړ شي هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده هغه ډېر خلک دي. د توپ مینهوال دي، د دغو لوبو مینهوال دي. د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي هغلته جوړ شي.
له دې ټولو سره سره د میدان وردګو ولایت ځوانان د مرکزي ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. خدای پاک یو کلی جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ول زدوی درې میاسکې 300 روپیه ځنی وړي دي. په ما خدمت معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې پیسې وړې دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې د زما ژغ تر ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست شیبه خیر ما ویله مال از موږ شاول کوټ پولیس والی کی از موږ لري دی نظر خراب شته د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري از موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخلې موږ په موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سرکار نه جوړ کی الله پاک مو ساته سلام
علیکم نزدې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهل سراج رسالی زستست د پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نسته او سراتیر کلینیک د کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي جنو هغه بعض مسلمانان ډیر به وسته دي او لاسسر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه د غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخچار سره د نه شایسته کلینیک نه ته جوړ کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان والے د جهراو د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زمر د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راځي هغه خانان مشکې نشته کېږي او د خپل بیا وسله بیچارهګان مشکې پاتې زمر د خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرونو ویل بهرنی اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د یکشمې پر ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتي ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې لامل دوه پاکستانی پوځیان وژل شوی او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتي سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د خودل شوی بم لامل شوی چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه وسایط په نښه شوی دي. په همدې حال کې ټي ټي پی د پاکستان طالبانو تحریک د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. د سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اكيد تمیم الرحمن رحماني او سودیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو میډالونه وګټل. د حماس د افراطی ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د بریده او په غزې کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمیر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمیر بندیانو د خوشی کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهره چانو په تلابی ښار کې یو مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمیر موټریزانو له هغه بندیانو سره د همغږۍ په نخه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 د کوله پاره د لوګي اعتصاب وکړ. یو خوششوی رغمل او هاد بن امی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپل دوستان خوش کېدل او برته راستنیدل دي. او هاد بن امی چې لاس ورځې په خوا خوشی شوې هم درځو ویل په شپږ متر ځای کې لشپږو کسانو سره په خرابت حالت کې بندي وو د آزاد شوې خو نور له هم بندیان دي. هغه زیاته کړ چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري.
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ده. هغه د ماشومانو په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دینه واورو. ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغ یم. البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالونه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چچانې دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږه موږ د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم، همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مسفري وویل، البته مسفري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مسفري کوله.
د ماستری تر کچه تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي، خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادې دنده هم ترسره کوله، یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادې دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم، دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وای نه حتما معلمه کېږي، ما نه معلمه خو یم، معلم هم مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی ته علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼه او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنه وکړئ؟
دموګه پټوله نه کې په نورو برخو کې ډېر لیکنې شوی او ډېر کتابونه لیکل شوی دي ډېر لیکنې شوی خو مشمون په برخه کې اس د کوم کار نه ده شوی کښوندې ډېر کم شوی دی یا خدا او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل مشمون سره مو خاصه مینه و او زه چې کله د پانتن په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سی د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر میاو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو او زه په هغه کې بریالی شوم تقریبا د 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سی تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویانو د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته کا د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو خپله به ماشومه شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکرپ لیکي ځکه چې خلکه گاوه گا ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکرپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم زه وړه ومه یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنې ما کیسې و یعنې خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه نو یعنی زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي موضوعات مختلف وي د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي کوم ټکي ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي
اما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر تاسې یعنی په هغو باندې پوه شي، خو ماشوم ته یعنی باور وکړې زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی، یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو، خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول، دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا نمونونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نورو موضوعات دوی یعنې په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولی. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنې ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه، زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیه اورینی یو څوک ده، ناجیه نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنې په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه، چا ګل را ته راوړ، چا غوره راشکولی وه، چا مڼه راشکولی وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلی تحفه واچي او ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړي. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې رشکولې وه، غوره یې رشکولې وه، حتی د پڼم په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته رشکولې وه او ګلان یې راته رشکولي ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا زموږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنې ژوند قصو ته تبدیلېدمه، یعنې ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنې بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړې کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخېست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخېست، هم د لیکنې نه مې خوند اخېست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخېست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي، خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنې څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکا، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پسر وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کښې کار وکا. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کښې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزنې، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه په نظر کښې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کښې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د موشم نړۍ ته پام نه کیږي. نو زه لمن د یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان شاعران یعنی خپل پوره هڅه وکړي او کچالو درې مجموعې شیری د لویان د پاره لیکي وا مجموعه د خیر موشمانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه موشم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نرجه جان څنګه چې تام مخکې ویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یا وسر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعه په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له غو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړي و نه غوړي، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللي او هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مېم چې ویل چې دفتري ماحول وي، د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
هیله کوم مننه تاسو نه.
شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسم ندی تم شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسم ندی لاخم قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستاد بنیا دم نہ دے لاخ قتل در تسم